درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو دي یوې بلې خبرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې آیا دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بیا اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي دي چې د دوارخیزو همکاری او د دوام لپاره باید د غستونځه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپله خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15مه د میرامشاه له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوځ د وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي وسته دې وخت را رسیدلې چې اروپا وسلوال پوځ را منځته کړي او زیاته یې کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساس ایښی دی. زیلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اروپا د خپل پوځ طرح مطرح کړې وه او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی وو. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي وو چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلوونکی وي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لري. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم لستون ته سره مخ
دي.
د منشن امنیتي کانفرنس کې د راټول شوو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډیره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي
د کوم پونتونونو نه چې استادان منتخب شوي دي. نو یو خدای دې چې کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخته چې کوم کوي اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دیني وکوه او د ماسلونو په څرګندونو محمد خبري په خطیز کې د هغه جنو هلي هم در سره شریکو چې لزدک نه پاتې
او چې خونځه منشه ورندید هلي مات شوی دی زرونه مات شوی دی او ستما او توقونه لروزه کچې امارات اسلامي موږ ډیر نه امید کړل
سیمه ونړي په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسټوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ فاټ ځان خطو او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له څرګندونو خبر دغه زله لپاره د ازادي لري ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ د دې خبرونه ورسته یې برخه ده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د ازادي رادیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیسی دیار لسلنه سیاتواله راغلې ده خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې له دې هواد ووزی خو دلته په افغانستان کې لګنو ستونزو سره مخ دي په مخړی په دیاله د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 مخبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ دوه اونۍ په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونۍ کې دیر لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبې هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش هست، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. به دی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لر پرتوسیمو پیخور او کوت تولارل دا لړې همدا اوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډواله چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ ته وړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,40,000 څخه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوی دي. د پاکستان د حکومت د غلارخوت په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصولینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دیني زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم څیړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خونیوکو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د یوې ځانګړې فکري کړۍ زیږنده بولي او وایي چې د بېلابېلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکري ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکري موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدی لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کول او هغه خلک به موږ ته مخ ته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه دغه لکه څنګه چې زموږ مزامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه موږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مزامینو په نوم باندې لکسنور لګ اخوا ته ورزي او داسې لکه ډیپ زی د خپل نظام خبرې کوي او لکه دا غوي صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانين او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي د پدې معنی چې دوی د امارت قانون په مو باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدل ته درس ورکول کیږي ا چې ته چتو راډاو کې به ترازی دم دې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بل اخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل باندې یعنی مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو کمپاین کوي او بل اخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دا نظام د لپاره چې دی یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دا ستونزې زیات شوې دي او هر چیرته چې وګورې مثلا په پانتونو کې په خصوصي زده کړو کې مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پلاس اوس خصوصي سکتورونه ټول هم دی پلاس کې دی د ټول سر سرکړ دي چې د دوی خوخه یې چې د دوی د نظام په خوخه یو څه چې د دوی د نظام د بقا د پاره یې چې د دوی د خپل شخصي مفادات د پاره یې ماغه په خلکم باندې تطبیق کوي، په استادانو هم تطبیق کوي، په شاګردانو هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د د پونتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونه چې استادان منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، همغه فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخې ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغه استادانو د غږ د اوچتوالي یا د بیا تقرر دپارې هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې د شری طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمی سیمینارونو لړۍ د پنشن به په ورځ پای ته رسیدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 1400 پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو لوري محصلینو ته د قران کریم او احادیثو پر بنسټ فکری، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوی. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پل تخنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوې دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، ګڼې نجونې له ثانوي، لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتو نه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي، وایي که چیرې له درسونو منع شوې نه وای اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپل هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې لاغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخې شوې نجونې وای پر مخې د خونځي او پونتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې، اوس په له پونتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکو او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاسلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای، خپل استعدادونه هل زر لمه خډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي، بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم حڅی کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای، ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلې. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولای.
شکیلا به د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده، وایي په ډیره مینه او شوق کې خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ په پوهنتونونه خلاص وای، نو موږ به خپل هیله ته رسیدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کوله. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او دی هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کوم زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو، ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومي شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویره لري چې داسې نه لشپګم فارغ شي بیا هم د ښوونځي دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لری کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرنس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرنس کې هیر نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرنس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس له پیلې دو سره هم مهاله ځینی افغان میرمنې د دې کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرنس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرنس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یوه محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنو خاصم
موږ سوانان جون یو خزي غوختل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبخت نه هیڅ څوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ د ناست د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسیدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړې نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره لدې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له وخته رسیدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډیرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
پوځي چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرامشاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوی، سلور نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشاه ته پی سیمه سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځای خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روغتون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، اسمی الله محسن، هلمند ولایت خبر کوم. لمړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بند کړ او پر څه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی درس بیرته داس څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وغواړاست دا پیغام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکانو مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي. سړی نشي وکړلی، طالبانو همدغه غوښتنه ده چې مکتوبونه نکرده دیر که چه تعلیمی از دکره ماشمان وکر خانانا میچ بلمیسی دست رکومه شایست پرست
سلامون آنکه خیلی احترامات